جوړ په خیر په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ییزو راډیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ییزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداری ورکړی چې د مالیې د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د دغو راډیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که زر تر زره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بیلابیلو دلایلو له مخې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او د لسګونو خبریالانو په نیولو او د بیان پر آزادۍ یې سخت بندیزونه لګولي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږ نوي کسان وژل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتي، خو هغه ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو. په زابل کې سیلابونو 10 کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. ویلې دي تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ کړي وو. 10 تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي وو او یو تن ټپي دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو 10 کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو 2 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونو سلګونو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به په دوحه کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپل سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دی ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28 د اګست تر 3 لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. په دې ډله کې نږدې 1.5% ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. دا اندېښنې چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنې شوي په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوي دي. کوبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کم ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی و چې کوبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. وړم کال هم د بدحجابۍ په تور 22 مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خراغلی خبرونه ته خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب سره غزو را سره پات شي. په دې خبرونه کې برا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 روس خډیر کسان زیانمن کړي دي.
ورستای سلابونو زمون کروندې تړي تړونه ور سوال او دمه کومګون هم نه دی سره شوی زمون کول کروندې لمن ځتللې.
له پاکستان راستنې شوی یو شمېر خزې چې د خپل کورنۍ سرپرستانې دی وایي پر خزو د طالبان محدودیتونه دی وی مړې ډوړې تر لاس کولو ته هم اړکړې دي. وړاندې خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو، اورېدو ته راسره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته خراغ لاس خبرونه زفرشته صحاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توڼاندې کوم ورزخ خپل د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون وروستۍ سپه لدري اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي. په دې اړه پورا راپور باز موږ له همکار نه واوړو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړي دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بېلابېل اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې پاړې راپورونه ورکول کېږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله یم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کېږي چې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام دی پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. ورستۍ سلابونو زمون کروندې ته ډېر تاوانونه ورسول، او دومره کومکونه هم نه دي رسره شوي، زمونږ ټوله کروندې له منځه تللې. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندان چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بېلابېل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په همدې موضوع به تم شو او ورزو د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید ته هغې سره هم خبرې کړي دي، او له هغې نه هم پوښتلي دي چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د بشري ناورین سبب ګرځي او کنه.
بشري ناورین خو لږ سره مبالغه آمیز وي، خو دا په دغه مقیاس چې سږکال سیلابونه تلفات درلوده او کسالات درلوده، دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالات کې راګیر کړی ده. له یو خوا مونږ او تاسو سیلابونه لرو، او له بلې خوا وچکالي لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمي شاکونه افغانستان یو شان راګیر کړی ده، او افغانستان متاسفانه له عدم چمتووالي له کبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودو له کبله ډېر له دغه شاکونه نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کېږي. خو ناورین ورته نشو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات تا ویل کیږي چې ډیر تلفات یا خسارات واقعي ډیر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویل شي چې واقعي نه ده، ځکه یو برخه یې رجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کلو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوی نه ده او له یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو غټ اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه هغه پورې لري. بله برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخوالې هغه وچکالۍ چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږکال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو ووایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې په مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه زه فکر نه کوم چې په دغه کچه وي، خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کیږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دا سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوالم راستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کی؟
بالکل کډوال بحث یو ډیر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نقص چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشرت نشي برابرولی. نو کډوالو یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې کدوی راځي دوی یو ځای کې میشت کیږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډیریږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډیر شي نقص ډیر شي، هلته اوبو منابع هم کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودیږي، هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته مساعد شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډېر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډیر پیچلی شي او د مشکلات ډیر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا د سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوی نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپله هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي پلي کړي په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بینالمللي موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید وو چې د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه سره غږېده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
راغلی د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وی ل تیری وی ونی رئیس یې له پاکستانه افغانستان ته نږدې یو زر راستانه شوی افغان کډوال ثبت کړي چې تر نیمایي زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یک شنبه په ورځ په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د دغه راستانه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې د ښځو له لورې اداره کیږي. له پاکستانه راستانه شوی یو شمېر دغه ښځې چې د خپل کورنیو سرپرستانې دي وایي پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کول ورته ستونزمن کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو این ایچ سی آر اعلان کړی چې په تېره اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته د بیرته راستانه شویو له نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د اګست په 4 خپور کړی راغلی چې د روان زیږدیز کال د جولای له 28 د اګست تر 3 نیټې 953 کسان د پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ښځې دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د دغو بیرته راستانه شویو 28% هغه کورنۍ دي چې سرپرستانې ښځې دي او 18% تر 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. دا ښځې او کورنۍ په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنه کړل شوي چې ښځې په افغانستان کې له 13 کلونو راهیسې له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي. له دې سره سره په هیواد کې د اکثرو خلکو اقتصادي وضعیت بد او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه بیرته راستنې شوي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کډواله راضیه هم چې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوې او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسیدونکي آسیا هم وایي چې څو میاشتې وړاندې په جبري توګه له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې خو په افغانستان کې هم له زیاتو ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې له پاکستانه کابل ته راستانه شوي یو. هلته زموږ وضعیت ښه و. لنډمهالو کورسونو ته به تلم. دلته نه کار شته، نه درس او نه تفریح. آن پارک ته هم نشو تللی، لکه یو بندي په کور کې بندي یو.
دوی په داسې حال کې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ستونزو سره د لاس او ګریوان کېدو له امله شکایتونه کوي چې په پاکستان کې هم ژوند ارامه نه و. پاکستاني پولیسو هم دا تېره اونۍ هم د ښځو په ګډون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. له دې مخکې هم یو شمېر افغان کډوالو په دغه هیواد کې د ویزو د تمدید په برخه کې د ستونزو له امله شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو سره یې خبرو کې ویلي چې آن په ځینو مواردو کې د رشوت یا بډې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. له پاکستان نه د بې اسناد افغان کډوالو د طرحې په پلي کېدو په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2023 کال له نومبره تر اوسه نږدې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وسم نړۍ تاسو ورکار کوو. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترغه چې په پرونی عمرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوی کسان وجل شوې دي. نور حال دې راپور په حق لا سفیولا ستانګزای راکوي.
د دوشنبه پر ورځ قهرجن مظاهره چیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهره چیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلې. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینې د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته وروسته د راپورونو لمخي مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخجنې مظاهرې د ملکي خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شوو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټول هیواد کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامي حکومت اعلان کړی و او هم پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سین په اوبو کې د تنکیو ځوانانو او د منځني عمر درلودونکو کسانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر او یو شمیر نورو ولایتونو کې رامنځته شوې، خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی دی. نور حال یې له عبدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر له ورکولو ډډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تېره یوه میاشت کې له 60 ډېر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس، چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
مازیګری ټیم زه خپل خوب نجیب شو مسین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې مېږې اچولې دي، تیږې مېږې مسین خویا کړې دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخته، او د دې ورور مې چې د اختر نه بعد واده مو کوژده ورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کړې نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې. بېسودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړې.
خود یو شمېر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تېرېدو سره هم نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو د غړو مړې ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي راډیو ته وویل چې تېره میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بېتر وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکی نظام الدین مدقق ازادي راډیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، مګر آب برای هیچ.
موږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکي لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمیو کاسیو له امله نشو کولی په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنیو خلکو ته د رسنیو له لارې عامه پوهاوی اړین دی.
کسایی که بی گدار در آب میزنن خودشانه و داوای دیگه بکنن.
دی خاغلی حمیدی په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 70 سانتي ژوروالی ولري.
قدر منوریدون کو تاسو ازادي رادیو ته غواکی استی زمونګه دارا پورونه او نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com ته ورشي ولته ولولي. په azadiradio.com کې هغه د هغه راپورونو متن هم لوستل شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. روسه په خبرونه کې 25 دقیقې بس د صالح محمد صالح په کوربتوب تر توړاندې کیږي. خو په سر کې لاند خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فریکونسي مالیې د نه ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداري ورکړې چې د مالیې د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د دغو رادیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که ژر تر ژره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه نوي کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي وو. په زابل کې سیلابونو لاس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ شوي دي. دا لاس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي او یو تن ټپي شوی دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنه شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. ایرانی چارواکی دی وی افغان میرمن دی استلو لپریکټ منصرف شوی دی. کوبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغختل شوی و ل ایران د استل کېدو له خطر سره مخامخ و. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یو کم ته یې وړی و. د ازادي رادیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کوبرا غلامی د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشی او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه ناوخته د هغه څه له کبله وتړل سوه چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات وراسته سوي او د